یک شنبه ده د چنګاښ یا سرطان د 13 د جولای څلرمه څلور بجې سوی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان به هیڅکله پر افغانستان واکمن نسی. بل خو د امریکا د سفارت شارج دافیر ویلي د تیرو کلونو لاسته راوړنې به ضایع نسی. د کندهار چارواکي وایي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له پنجوایي ولسوالۍ امنیتي ځواکونه بل ځای ته لېږدول سوي دي. په بهرنیو مسایلو کې د امریکا حکومت تر یوې انټرنیټي حملې وروسته په عاملانو پسې پلټنه کوي. دوه اونیزه پروګرامونه هم خپروو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. خبرونه په خبرونو پیلوو له نوریا نوري نه یاورې.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. پکتیا کې نن د ماین چاودنې په یوه پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور تنه ووژل شول. د کندهار والي د والي سکرتر منصور خان او د هغه ساتونکي د یوه نښلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. ایران نن په لویو ښارونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه ولګول. بشپړ خبرونه. په پکتیا کې ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور تنه ملکي وګړي ووژل. د پکتیا د امنیه قمندانۍ ویان حیات الله نظامي رسنیو ته وویل چې دغه ماین نن د پکتیا ولایت مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې اړوند د رباط په سیمه کې په ملکي وګړو وچاودېدې. د په وینا ماین وسلوالو طالبانو ځای په ځای کړی و چې د ملکي وګړو په یوه سراچه ډوله موټرې چاودنه کړې. په دې پیښه کې د دوو ښځو او یو ماشوم په ګډون څلور ملکي وګړي وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې پوځي چارواکو نن تایید کړ چې د دې ولایت پنجوایي ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې. د 215 متل قلو اردو مرستیال ویان صادق عیسا وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ولسي وګړو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د پنجوایي ولسوالۍ تکتیکي په شاتګ کړی دی.
نیروهای ملي دفاعي امنیتي په خاطر جلوګیری از
امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه شاتګ کړی.
ایسا په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ضد عملیاتو کې د 21 وسلوالو طالبانو د وژلو او 11 نورو د ټپي کېدو خبره وکړه. طالبانو بیا د دې ولسوالۍ د نیولو په مهال د یو شمېر پوځي وسایلو او مهماتو د نیولو ادعا کړې ده. د راپورونو له مخې له پنجوایي ولسوالۍ په لسګونو کورنۍ کډه کولو ته مجبوره شوې دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دا د مې د میاشتې له لومړۍ ورځې د کندهار شپږم ولسوالۍ ده چې طالبان یې نیسي. له دې مخکې شاولي کوټ، خاکریز، میوند، معروف او ارغستان ولسوالۍ نیولې وې. د یو بل خبر له مخې د کندهار د والي سکرتر منصور خان او د هغه ساتونکي د یوه نښلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن غرمه مهال د کندهار ولایت مقام په لومړي قراول کې د والي د سکرتر منصور خان پر موټر شوی چې په پیښه کې نوموړی د خپل یوه ساتونکي سره وژل شوی او یو ساتونکی ټپي شوی دی. د کندهار امنیتي چارواکو او ویندویانو دا پیښه ازادي راډیو ته تایید نه کړه. ویلي دي چې امنیت شورا ورته ویلي چې مطبوعاتو سره به د امنیتي پیښو په اړه خبرې نه کوي. تاجکستان وایي د افغانستان له بدخشان ولایت څخه له 300 زیات افغان سرتیري پر پوله اوښتي او د دې هیواد خاورې ته ننوتي دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې په یو بیان کې وویل چې تاجک چارواکو د بشرپالنې اصولو او ښه ګاونډیتوب ته په پام دغو سرتیرو ته اجازه ورکړه چې د تاجکستان خاورې ته داخل شي. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو بدخشان د افغانستان په شمال کې هغه ولایت دی چې په دې وروستیو کې ډېرې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې دي. سیمه ییزو سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د کوهستان او کوف آب ولسوالۍ له نښتو پرته د طالبانو لاسته پرېوتې او نن هم د بهارک ولسوالۍ طالبانو ونیوله. له دې مخکې د 212 پامیر قلو اردو قمندان جنرال عباس توکلي ویلي وو چې پر بهارک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د تېرې شپې حملې په شاتم بولې او له 10 تر 40 پورې وسلوال طالبان یې وژلي دي. په بدخشان کې په دې وروستیو کې د ټولو هغو ولسوالیو شمېر چې د طالبانو لاسته لوېدلې 1400 ته رسېدلی. د بدخشان 11 ولسوالۍ د حکومت تر کنټرول لاندې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران نن په لویو ښارونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د نویو محدودیتونو د لګولو اعلان وکړ. په دې هیواد کې د کورونا وایرس د دلتا بڼې د پیښو له زیاتېدو سره د کورونا د بلې څپې د خپرېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. د کورونا ضد نوې اقداماتو په ترڅ کې به د تهران په ګډون په 215 ښارونو کې هغه سوداګریز فعالیتونه چې حیاتي نه دي بند وي. ټول عمومي پارکونه، رستورانتونه، د ښکلا سالونونه، مارکیټونه او کتابپلورنځي به د هېواد په سره او نارنجي رنګه زونونو یا هغو ښاروالیو کې چې د کووید 19 ناروغۍ خطر پکې زیات دی بند وي. دغه بندیزونه یوه ورځ وروسته له هغې لګول کېږي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني خبرداری ورکړی و چې دا هېواد ښایي د کورونا وایروس له بلې څپې سره مخامخ شي. روحاني پرون شنبه د ایران د وایروس ضد ځواک سره په غونډه کې وویل ویره شته چې ایران د وایروس 5مې څپې ته په لاره دی. د رسمي شمیرو له مخې په ایران کې 3,200,000 کسان پر کرونا اخته شوي او نږدې 15,000 هم له امله مړه شوي دي. ایران د روغتیا وزارت ویلي چې نږدې 4.5 میلیون وګړو ته د کرونا ضد واکسین لږ تر لږه یوه ستن لګول شوې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې په اداره کې د ایران استازی وایي د دغې ادارې مرستیال مشر به راتلونکې اونۍ ایران ته ولاړ شي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د کاظم غریب آبادی له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي ایران ته د ماسیمو اپارو سفر د خوندیتوب د هر اړخیزې موافقې په چوکاټ کې د خوندیتوب د عادي فعالیتونو د څارنې د ترسره کېدو په ترڅ کې کیږي. نوموړي زیاته کړه که څه هم موږ له دې ادارې سره منظم په تماس کې یو خو تهران ته د نوموړي په سفر کې له چارواکو سره خبرې اترې نه دي پلان شوي. په فلپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د مړو شمیر 9 کسانو ته لوړ شو. پوځ د پیښې له ځایه د نورو کسانو مړې وموندل. د فلپین د تروریزم ضد ځواکونو قمندان جنرال ویلیام ګونزالس وویل 12 تنه تر اوسه تري تم دي او 50 تنه ژغورل شوي. دا پیښه د مانیلا په جنوب زر کیلومتره لرې په جولو ټاپو کې هغه مهال رامنځته شو چې الوتکې د پورته کېدو په مهال الوت لیکه ورکه کړه. په الوتکه کې 2 تنه سپاره وو. له دې مخکې د فلپین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز خبرلانو ته ویلي وو لږ تر لږه 40 سرتیر ژغورل شوي او هڅې ډېرې کړي چې د الوتکې نور سپرلۍ هم وژغوري. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه لوستلای شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی زموږ د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د ولسمشر اول مرستیال وایي طالبان به هیڅکله پر افغانستان واکمن نه سي. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر د تیرو کلونو د لاسته راوړنو پر ساتل کېدو ټینګار کړی دی. راس ویلسن په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي د دوو لسیزو لاسته راوړنو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر وروستي حده حدسی وسی. بلخوا د کورونا چارو وزارت د طالبانو هغه اداره دی چې د 133 ولسوالیو د نیول لپاره یې کړی و. جزئیات په یو راپور کې
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح وایي طالبان هیڅکله افغانستان نشي نیولی او دلته د حکومت کولو وړتیا هم نه لري. خغلی صالح په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د اوس مهال د یووالي لپاره یو لوی فرصت ګوري ځکه له هرې سیمې خلک خپلو ځایونو ته د افغان ځواکونو او کمانډویانو د ورتګ غوښتنه کوي. امرالله صالح داسې مهال پر افغانستان د طالبانو واکمنېدل ناممکن بولي چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر ویلي په افغانستان کې د 2 لسیزو لاسته راوړنو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر وروستي بریده هڅې وشي. راس ویلسن دا خبره د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه لیکلې. خغلی ویلسن زیاته کړې په افغانستان کې 2 لسیزې د ډیموکراسۍ، آزادۍ، پراختیا او روڼتیا په برخو کې خورا زیات پرمختګ وشو او اوس یې باید د خوندي کولو لپاره هر څه چې په وس پوره وي وشي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان بیا وایي د مې له لومړۍ نیټې را په دې خوا د افغانستان په 28 ولایتونو کې 133 ولسوالۍ نیولې دي. د دې ډلې د ویان زبیح الله مجاهد له لوري ازادي راډیو ته د ګڼو ولسوالیو یو نوملړ هم استول شوی چې ګوندې د دغې ډلې په ولکه کې دي. د دې نوملړ پر بنسټ تر ټولو ډېرې ولسوالۍ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې سقوط شوې دي. په نوملړ کې تخار، بدخشان، فاریاب، جوزجان، بغلان، بلخ او پکتیا هغه ولایتونه دي چې طالبانو پکې د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعا کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا په دې شمېر د ولسوالیو د نیولو ادعا ردوي. د دې وزارت ویان طارق اریان رسنیو ته په یو رالیږلي پیغام کې لیکلي د طالبانو دا ادعا د یوې ولسوالۍ په ټوله جغرافیه کې صدق نه کوي. خغلی اریان زیاتوي د یو شمېر ولسوالیو له ځینو سیمو افغان ځواکونه بل ځای ته تللي چې دا د سقوط په معنا نه ده. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي هغه سیمو کې چې طالبانو پرمختګ کړی شتون یې لنډمهاله او تلپاتې نه دی. د کورنیو چارو وزارت له قوله طالبان د هیڅ ولسوالۍ د ساتلو وړتیا نه لري او غړي یې په لرې پرتو سیمو کې په پاشل شوي ډول پراته دي. هغه اړه بیا د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم یوه خبر پاڼه کې د جګړې په ډګر کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اوښتو خبره کوي. د وزارت لیکلي تیرو سلی ویسو ساتونو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په پایله کې یو سل درې څلوېښت طالبان وژل شوي او یو سل یوویشت نور ټپیان شوي دي. خو د روانې جګړې د درېدو او د سولې خبرو د بیا پیلېدو غږونه هم پورته کېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس له جمهور رئیس غنی سره لیدلي او د سیاسي یووالي پر اهمیت سربیره د سولې خبرو د بیا پیلېدو پر اړتیا بحث کړی دی. په همدې حال کې پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خپلمنځي خبرو په دوام ټینګار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي،
پاکستان هرگز نه چاهي گا،
پاکستان هیڅ کله هم نه غواړي چې کابل کې ګډوډي راشي یا هم پرې طالبان ولکه وکړي، خو اړتیا لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت هم خپل لیدلوری بدل کړي او له طالبانو سره د خبرو له لارې ستونزې پای ته ورسوي. طالبان هم افغانان دي او د جمهور رئیس غنی ملګري هم. افغانان باید خپل منځ کې کښېني او د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر په دوحه کې بیا د سولې خبرو له پرمختګ او د دواړو لوریو ترمنځ د غونډو له دوام هیڅ خبر نشته. که څه هم دواړو لوریو په ځلونو ژمنې کړي چې د سولې خبرو ته چمتو دي، خو د دې ژمنو پایله او برخلیک دواړه نامعلوم دي.
ومردل په داسل کې چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنېدای نه سي، بلخو په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر د تیرو کلونو د لاسته راوړنو پر ساتل کېدو ټینګار کړی دی. تب داسل کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د طالبانو هغه اداره دی چې د یو سلو درې څلوېښت ولسوالیو د نیولو لپاره یې کړې وه. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل زیات شوي دي. د سیاسي مسایلو له تحلیلګر یوسف همت څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د ولسوالیو د لاس پلاس کېدو موضوع څومره جدي ګڼل کېدای شي.
زه فکر کوم چې د حکومت دعوا بزیه همدا اوس هغه د هر ولسوالۍ ته چې دوی تصمیم نیولی هغه ولسوالۍ طالبانو نیولی دي، تر دې دعوا دواړه تیر شي او خپلمنځي تفاهم او سوله وکړي. موږ یوه بې طرفه شورا جوړوو چې نه په دولت پورې مربوط یو نه په طالب پورې. موږ کوشش کوو چې د طالب او دولت ترمنځ اشتی رامنځته کړو او سیاسي پخلاینه رامنځته کړو. باید په مملکت
بلې همت صاحب، خو حکومت همیشه ټینګار کوي چې د دوی د سولې حادثې هم چټکې روانې دي. د دوی مذاکراتي هیات په دوحه کې دی، خو طالبان د سولې مذاکرو ته نه حاضرېږي بلکې د جګړې په ډګر کې جګړو ته شدت ورکړی دی. فکر نه کوي چې حکومت هم خپل اقدامات کړي دي؟
سولې دفتر خو دوی شل کاله کېږي چې پرانیستی دی. د سولې حیات فکر کوم فقط دوی د امتیازاتو او یو دفتر دی چې د ولس او نړیوالو په سترګو کې خبرې واچوي. سوله خو سالس بالخیر بے طرفه ملي شخصیتونه موثر وي، متاسفانه چې هغه پکې نشته.
خو ملګرو ملتونو هم د درېمګړي په توګه اقدامات کړي دي، که یوناما ده، که د ځینو هیوادونو سفارتونه دي یا هم نور غیر دولتي سازمانونه. هغوی وخت نا وخت له طالبانو سره په تماس کې دي، خو دوی وایي چې طالبان جدي او با مفهوم خبرو ته نه حاضرېږي.
ملل متحد که چیرې د ځان سره د امریکې، انګلیس او پاکستان حمایت ولري، زه به فکر کوم سوله په یوه هفته کې تمینېږي، هیڅ ډول مشکل نشته. او که ملل متحد هم شاته قوت او حمایت نه وي موجود، دنیا حمایت او پاراسکي ملل متحد هم سوله نه شي کولی، ځکه چې دلته مغرضې مفسدې روسي ډلې حاکمې دي او چې هغه په خبره چې په کو پورې اړه لري هغه بیا چې زور ونه ویني هغه کله خپلې ګټې بل چا ته پرېږدي.
اوس چې د جګړې شدت په دې وروستیو کې زیات شوی دی، په بېلابېلو ولایتونو کې او وسلوال طالبان په زیاتو سیمو کې چې کله ولسوالي نیسي ویجاړي هم رامنځته کوي چې دې مسالې د حکومت او د نړیوالو سازمانونو اندېښنې هم پارولې دي. دا د سولې هڅې څومره زیانمنولی سي؟
طالب په منځ کې په شا کې بعضې مغرضې ډلې دي او چې هغه واقعاً د افغانستان تخریب او تباهي غواړي، بلکه افغانستان ته هم ډېر لوی ضررونه رسولی شي او رسوي ضررونه، او ځینې مهم ځایونه له منځه وړي، ځینې وژنې کوي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر یوسف همت و له ازادي راډیو سره په خبرو کې. په دې خبرونه کې دا راپور هم په څو شیبو کې اوري چې د جنوب لویدیځ زون مدني چولونو او هلمندي ځوانانو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما ته د اوربند چنګېدو او د جګړې د ژر بندېدو غوښتنلیک وسپاره.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې هڅې په دې وروستیو کې د جګړو له شدت سره ټکنۍ سوې دي. د کندهار چارواکي وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره یې له پنجوایي ولسوالۍ امنیتي ځواکونه بل ځای ته لېږدولی دي. دا د مې د لومړۍ نیټې راوروسته د کندهار شپږمه ولسوالۍ ده چې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول کېږي. نور په یو راپور کې
له شاوخوا یوې ونې محاصرې وروسته د کندهار پنجوایي ولسوالۍ سکوت او امنیتي ځواکونو د کندهار ښار اووم امنیتي حوزې ته شاته کړي. په جنوب کې د 215 متال قلي اردو د ویان مرستیال صادق ساوي د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه شاته کړي. امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه شاته کړي. ټول وسایل او تجهیزات یې راانتقال شوي او د وسلوالو طالبانو پر ضد به عملیات دوام ولري. د کلی اردو ویان وایي په پنجوایي ولسوالۍ کې د پیلسو تصفیوي عملیات پر مهال یې 21 وسلوال طالبان وژلي او 11 نور یې ټپیان کړي. په پنجوایي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په تصفیوي عملیاتو کې 21 وسلوال وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. په عین وخت کې وسلوال طالبان وایي د پنجوایي ولسوالۍ د سقوط پر مهال په زیات شمېر وسلې او مهمات لاسته ورغلي. طالبانو د غراز د کندهار په جړی او سپین بولده کې هم د یو شمېر امنیتي پوستو د سقوط ادعا کړې. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د سقوط سره مهال دا د مئی میاشتې د لومړۍ نیټې راوروسته د کندهار شپږمه ولسوالۍ ده چې د وسلوالو طالبانو لاسته لویږي. تر دې مخکې د کندهار شاولي کوټ، خاکریز، میوند، معروف او ارغستان ولسوالۍ یو په بل پسې سقوط شوي.
ومردل چې د کندهار چارواکي وایي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه امنیتي ځواکونه بل ځای ته لېږدول سوي دي. بلخوا د افغانستان د جنوب لویدیځ زون مدني ټولنو او هلمندي ځوانانو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما ته د اوربند چنګېدو او د جګړې د ژر بندېدو غوښتنلیک وسپاره. دوی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دفتر مخې ته راټول سوي وو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید په روان وضعیت کې بې تفاوته پاتې نه سي او له پاکستان او طالبانو وغواړي چې روانه جګړه ودروي. نور حال په یو راپور کې
په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په درشل کې دي ورسره جنگ جګړو هم زور اخیستی. د هلمند د نارامه ولایت مدني او سیاسي فعالانو د روان وضعیت د کنټرول لپاره د ملګرو ملتونو د رول د زیاتوالي غوښتنه وکړه. د جنوب لویدیځ زون مدني ټولنو او هلمندي ځوانانو د یکشنبې په ورځ د جګړې د درولو او ژر اوربند په اړه خپل غوښتنلیک په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ته وسپاره. د غادرې مادیز غوښتنلیک سیاسي فعال انجینر باور باوري ولوس چې په یو برخه کې دا سراغلی
اساسي غوښتنې دا وی چې ملګرو ملتونو د په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو دغه تریخواله چې په دغه نهایي حد ته رسیدلی ده دې ته نور دی پایټکی.
په دغه لیک کې غوښتل شوی چې ملګری ملتونه دې په جدیت له طالبانو وغواړي چې جګړه پرېږدي او اوربند وکړي او د سولې لاره خپله کړي. په سپارل شوي لیک کې دا هم راغلي چې د سولې د خبرو د بیا پیل او د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب اړتیا ډېره ده. نو ملګري ملتونه دې د منځګړي رول ولوبوي. همداشان دا هم غوښتل شوي چې ملګري ملتونه باید د جګړې ننداره ونه کړي. هغوی یعنې یوناما باید د جګړې په درولو کې مرسته وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نسو. خو د مددي ټولنې د سولې استازی محمد جان وای د لیک د سپارلو پر مهال د یوناما ځواب دا و چې دوی په دې برخه کې بې تفاوته نسی پاتې کېدای.
د دې جواب هم دا و چې موږ په دې برخه کې بې تفاوته نه پاتې شي. خبرې کوو دغه اوسم اختیو هغه قطر څوک په افغانستان کې مداخله کوي موږ د هغو سره اختیو ډېر ژر به تاسې ووینئ چې موږ په دې پروسه کې شتون او ولسونو ته هم نړیوالې ټولنې ته وښیي.
پر دې سربیره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې دیبرا لنز له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره لیدلی او د سیاسي والی پر اهمیت سربیره یې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړتیا بحث کړی. هڅه مو وکړه چې د دغې نوې غوښتنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نسو. خو دوه ورځې وړاندې د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ته سوله لومړیتوب لري. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی او طالبانو د 1340 ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسوالۍ د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره بل ځای ته انتقال شوی چې دا د ولسوالۍ د سقوط په معنا نه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
څلور بجې او شل دقیقې دی. ازادي رادیو ته غوږ یاست. نه یا د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ اداره په بیلابیلو ولسوالیو کې د شلو سیمه ییزو راډیوګانو د تړل کېدو خبر ورکوي. د دې ادارې رئیس ازادي راډیو ته ویل که وضعیت دغسې دوام وکړي ډېرې نورو رسنۍ به هم وتړل سي. تفصیل په دې راپور کې.
د بدخشان ولایت د کشم غږ راډیو یو له شلو سیمه ییزو راډیوګانو نه ده چې د طالبانو د ولکې لاندې سیمه کې فعالیت درېدلی دی. د یادې راډیو مسؤول نوراغا نوري د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د نامنو شرایطو له امله یې رسنیز فعالیتونه درېدلي دي.
څرنګه چې د دولت مخالفینو پر سیمه حمله کړې وه، سیمه اوس د طالبانو په کنټرول کې ده. موږ خپلې خپرونې د دې لپاره چې زیان ونه ویني له درې ورځو راهیسې ودربولې دي. ما د طالبانو سیمه ییز مسؤول سره اړیکې ونیولې چې موږ محلي راډیو یو او د امنیت نه اندېښمن یو. هغوی راته وویل تر بل امر پورې به ستاسې خپرونې ځنډېدلې دي، موږ به تصمیم ونیسو چې څنګه فعالیت وکړو.
د کشم غږ سیمه ییزه راډیو په 1300 لمریز کال کې د بدخشان ولایت په کشم ولسوالۍ کې فعاله شوه. هره ورځ یې 14 ساعته خپرونې کولې چې اخبار، روزنیزې او تفریح خپرونې پکې شامل وې. ښاغلی نوري وویل د نامنیو د اندېښنو له امله د یادې راډیو ټول کارکوونکي رخصت شوي او د یو ډاډمن امنیتي وضعیت انتظار باسي. په ورته وخت کې د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالۍ د بهارستان د راډیو مسؤول رضوان الله نظامي د نامنیو له امله له 2 ساعتو راهیسې د دغه راډیو د فعالیتونو د ځنډېدو خبر ورکوي. د دغه وضعیت دوام په مرکز او ولایتونو کې د رسنیو د ملاتړو ادارو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای رئیس مجیب خلوتګر وایي په شمال کې تر اوسه د نامنیو له امله شل سیمه ییزې راډیوګانې تړل شوي دي.
متاسفانه ځینې محلي راډیوګانې په شمالي ولایتونو کې خپل نشرات درولې دي. تقریبا شاوخوا شلو محلي رسنۍ دي چې خپل فعالیت درولې دي او متاسفانه په شمالي ولایتونو کې وضعیت خراب ده او ګرد رسنۍ تر فشار لاندې ده. که حالات په دغسې دوام وکړي نو موږ په رسنیو ډګر کې یو لویه صدمې شاهدان اوسو.
سربیره پر دې په جوزجان ولایت کې د نامنیو له امله ترمن سیمه ییز راډیو هم تړل شوې ده. د دغه راډیو دستګاه د اخشې په ولسوالۍ کې وه چې اوس د طالبانو په لاس کې ده. د دغه راډیو په تړل کېدو د جوزجان ولایت د خبریالانو د خوندیتوب د ادارې مسؤولې فریدې امینی داسې اندېښنه وښود.
توقف دادن نشرات یک رادیو در یک ولسوالی
یا ولسوالی که رادیو ترل کیدل د اندېښنې وړ ده. مبتدا شاهدان یو چې په ځینو ولسوالیو کې خبرونې درېدلې او په بدل کې د طالبانو په خواخه خبرونې کیږي.
خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په استول شي پیغام کې ویلي چې د سیمیزو رادیوګانو پر خبرونو هیڅ ډول محدودیتونه نه دي لګیدلي، خو یوازې دومره ترې غوښتل شوی چې خبرونې
که په بیلابیلو ولسوالیو کې د شلو سیمه ییزو راډیوګانو د تړل کېدو خبر ورکول سوی دی. د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې مخابراتي خدمات ټاکنې سوي دي. د پکتیا اوسیدونکي وایي وروسته له هغې چې د مخابراتي شبکو خدمات بند سول، دې وضعیت دوی اندېښمن کړي دي.
سختو جګړو له امله په پکتیا کې د مخابراتي شبکو فعالیت درولای.
28 کلن احمد بهار د پکتیا هغه لوستې ځوان دی چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په کابل کې په دنده بوخت دی. دی وایي کله چې په پکتیا کې مخابراتي شبکې بندې شوې نو دی د خپلې کورنۍ او د دوستانو په اړه هیڅ خبر نه لري او د وضعیت ډېر اندېښمن کړی. بهار له مخابراتي شبکو ورپېښو ستونزو ته په اشاره وایي.
زه تقریبا له 1.5 میاشتې راهیسې زه له خپلې کورنۍ سره اړیکه نه لرم. ما حتی د روغ او رنځور پوښتنه نه شم کولی او دوی د ما پاکله معلومات نه لري. حتما کورنۍ خپلو خپلوانو ته تشویش کوي.
یوازې د خلکو ترمنځ د اړیکو پریکون نه دی چې د مخابراتي شبکو د بندښت له امله ترې خلک ځورېږي، بلکې ګڼې ادارې هم د خپلو خدماتو په وړاندې کولو کې له ستونزو سره مخ شوي دي. په پکتیا کې ځایي خبریالان او د رسنیو مسؤلین وایي په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو له بندښت سره سم یې له ټولو ولسوالیو سره اړیکه قطع شوې او معلوماتو ته یې لاسرسی سخت شوی دی. په پکتیا کې د ژوند په نوم د یوې خصوصي راډیو د نشراتو مدیر توابرمن وایي چې د دې راډیو د ژوندیو خپرونو زیاتره برخې ټلیفوني اړیکې جوړوي چې د محل پکې د اوریدونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی.
نو هغه د خبرونو لکه څنګه چې په خواوي د اردوونکو ګډون پکې زیات وو اوس هغه څه نه ده، یعنې مجبور یو تولیدي مواد تر ډېره اردوونکو ته وړاندې کړو. ځینې بحثونه یا اکاډمیزونه چې لرو هڅه دا کوو چې د ټلیفون له لارې اکثریت ګډونوال یا مېلمانه راواخلو. په هغې برخه کې موږ زیات ستونزو سره مخ شوي یو.
په پکتیا کې له تیرو دریو اونیو راهیسې په مرکز او ولسوالیو کې جګړو زور اخیستی چې ورسره هممهاله د مخابراتي شبکو خدمات هم بند شوي دي. د افغانستان د اترا اداره وایي چې دا کار وسلوالو طالبانو کړی او مخابراتي شبکو ته د فعالیت د نه بندولو په غبرګون کې د دوی د انتنونو د لمنځه وړلو ګواښ کړی دی. د دې ادارې ویاند سید شینواري ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د مخابراتي شبکو د خدماتو په بندولو سره دې خلکو ته ستونزې نه جوړوي.
د تخنیکی ستونزې د حل لپاره اترا اداره له شرکتونو سره لاس په کار شوې ده، اما د امنیتي تهدیداتو له امله د محلي ارګانونو سره او همدارز له امنیتي ادارو سره اترا اداره په تماس کې ده تر څو د یو میکانیزم نه مخې نه یوازې د پکتیا بلکې د ټول هیواد مخابراتي سایټونه له تهدیداتو نه وژغوري.
د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتي ستونزو له امله یې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو خدمات ځنډولي دي، سکه په وینا یې له دې لارې جنګیالي په نښه او وژل کېږي. دی وایي د وضعیت په ښه کېدو سره به مخابراتي شبکو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې یوې میاشتې را په دې خوا لا هم په پکتیا کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسوالیو نیول او سقوط لس په لس کېږي او جګړه لا هم نه ده کمه شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روسیه کې میشتې یوې ډلې د امریکا پر یوه انټرنیټي شرکت سایبری یا انټرنیټي حمله کړې ده. ویل کېږي دا سایبری حمله د باج اخیستو په بڼه سبب دا په دې معنی چې حمله کوونکو خبرداری ورکړې که یوه اندازه پیسې ورنکړل سي د دې شرکت د مشتریانو شخصي معلومات به علني خپاره کړي. د موضوع جزئیات له ملالی بشیر څخه.
د کاسیا په نوم انټرنیټي خدمات وړاندې کوونکی شرکت پر سافټویر په سایبری حمله سره د ریویل په نوم یوې ډلې د دې شرکت په کمپیوټرونو کې خپل سافټویر نصب کړی. دا شرکت زرګونو مشتریان لري. کاسیا ویلي چې د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې سره د دې پیښې په اړه کار کوي، خو تر اوسه یوازې څلور مشتریان په مستقیمه توګه اغیزمن شوي دي. خو دا حمله شایي هغه شرکتونه هم اغیزمن کړي چې د کاسیا له مشتریانو څخه خدمات ترلاسه کوي. کاسیا د جولای په درېمه نیټه یوه اعلامیه خپره کړې، خدای نه دی ویلي چې حمله کوونکو څومره باج ورڅخه غوښتي. په اعلامیه کې راغلي چې تر سایبری حمله لاندې راغلي ټول کمپیوټرونه به د اوس لپاره نه روښانه کوي. د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی په یوه اعلامیه کې ویلي چې د امریکا له سایبری امنیت ادارې او تاسیساتي امنیت ادارې سره په ګډه د دې پیښې تحقیقات کوي. ولسمشر جو بایدن ویلي چې امریکایي استخباراتي ادارو ته د دې حملې تر شا د لاسلرونکو د پلټلو امر کړی دی. بایدن تیره میاشت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سرمشریز پر مهال د سایبری حملو د تهدید خبره کړې وه. هانټرس لابس لومړی امنیتي شرکت و چې د دې حملې په اړه خبر ورکړ او وی ویل چې سایبری بریدګرو له کارکوونکو څخه میلیونونه ډالره باج غوښتی دی. په سویډن کې د ټي ټي په نوم یوه خبري اژانس ویلي چې یوه سویډني شرکت ویسما اسکام هم د کاسیا ټکنالوژي کاروله او دا شرکت په سویډن کې د ګڼو تجارتونو کمپیوټرونه اداره کوي. د سویډن دفاع وزیر پیټر هولتوویست سویډیش تلویزیون ته وویل چې دا حمله ډیر خطرناکه ده او ښکاروي چې په دې هیواد کې تجارتونه او شرکتونه باید خپل چمتووالی زیات کړي. یو شمیر متخصصین وایي دا حمله داسې وخت سوی چې کارکوونکي د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د جولای د څلورمې د رخصتۍ په خاطر له خپلو کمپیوټرونو لیرې وو او هغه مهال دا سایبری حمله سوې ده.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی، راغاړي نوځې جانانا لات بل ډول دی، پراغاړي وا نوځې جانانا لات بل ډول دی. ډولو سنگار د جنکو مخ بندنو وړې، ډولو سنگار د جنکو مخ بندنو وړې، چې ته خفه نشې پیزوانه لات بل ډول دی، راغاړي نوځې جانانه لات بل ډول دی. ورا غاڑی وا نو سے جانا نا لات بل دول دی گران ہواد والو پکور پاتشی سنگ تے مور پاتشی کرونا دا شان ما پکڑی
ازادي رادیو ته غوښه سپدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو دي انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاتینې پروګرام څلور نیمه بجې دي د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري ورپسې سپورتي خبرونه خبريږي
په پکتیا کې مې چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور تنه ملکي وګړي ووژل د پکتیا د امنیې قوماندانۍ وایان حیات الله نظامي رسنیو ته وویل دغه ماینن د مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې اړوند رباط په سیمه کې د ملکي وګړو د سپرلۍ پر یوه موټر وچاودید د کندهار د والي سکرتر منصور خان او د هغه ساتونکی د یوه انخلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شوي یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن غرمه مهال د کندهار ولایت مقام په لومړي قراول کې د والي د سکرتر پر موټر شوې ده په دې پیښه کې د هغه یو بل ساتونکی ټپي شوی دی په کندهار کې پوځي چارواکو نن تایید کړ چې د دې ولایت پنجوایي ولسوالۍ د طالبانو لاس تر لوېدلې د 215 متل قلور دومرستیال ویان صادق عیساوی امنیتي او دفاعي ځواکونو لسی وګړو ته د مرژوبلې د مخنیوي لپاره د پنجوایي له ولسوالۍ تکتیکي په شاته کړی دی تاجکستان وایي د افغانستان له بدخشان ولایت څخه له 300 زیات افغان سرتیري پر پولا وخت او د دې هیواد خاورې ته ننوتې دي د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې په یو بیان کې وویل تاجک چارواکو د بشر پالنې اصول او ښه ګاونډیتوب ته په پام د سرتیرو ته اجازه ورکړه چې د تاجکستان خاورې ته داخل شي په هرات کې د کورنیو تولیداتو نندارتون پرانستل شو د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي دغه نندارتون به چې د سولې او پرزن بسیاینې په نوم جوړ شوی 15 ورځې د خلکو پر مخ خلاص وي په دې نندارتون کې په 200 غرفو کې د لاسي صنایعو توکي نندارې ته ایښودل شوي دي ایران نن په لویو ښارونو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د نویو محدودیتونو د لګولو اعلان وکړ په دې هیواد کې د کورونا وایروس د دلتا باندې د پیښو له زیاتېدو سره د کورونا د بلې څپې د خپرېدو اندېښنې زیاتې شوې دي د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې په اداره کې د ایران استازی وایي د دې ادارې مرستیال مشر به راتلونکې اونۍ ایران ته ولاړ شي ایرنا خبری آژانس د کاظم غریب آبادی له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي ایران ته د ماسی موافقو اپارو سفر د خوندیتوب د هر اړخیز موافقه په چوکاټ کې د خوندیتوب د عادي فعالیتونو د څارنې د ترسره کېدو په هدف ترسره کیږي او په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د مړو شو شمیر 29 کسانو ته لوړ شو پوځ د پیښې له ځایه د نورو کسانو مړي وموندل د فلیپین د تروریزم ضد ځواکونو قمندان جنرال ویلیام ګونزالس ویل 12 تنه تر اوسه تری تم دي او 50 تنه ژغورل شوي
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوې چې د افغانستان د فوټبال د نجونو لولس کلنو کم عمره لوبډله سبا دوشنبه له تاجکستاني لوبډلې سره مخ شي د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشهوف نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان تیره شپه له ایران سره مخ شو چې 0 د شپږ په وړاندې لوبه یې وبایلله خو نوموړي هیله وښوده چې افغان لوبډله سبا له تاجکستاني لوبډلې سره ښه وځلیږي د افغانستان لوبډله د تېرې چهارشنبه په ورځ تاجکستان ته ولاړه څو د آسیا مرکزي سیالیو کې ګډون وکړي د آسیا لس کلنو لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ د جون له 1 د جولای تر 9 نیټې پورې په دوشنبه ښار کې ترسره کیږي په دغو سیالیو کې د افغانستان تاجکستان ایران ازبکستان او قرغزستان لوبډلې لوبیږي د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څنګه په پام کې لري چې ټول ولایتونو کې ډیجیټل سیستم فعال کړي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به په یادو لوبغالو کې د هرې لوبې د ترسره کېدو فیس د بانک له لارې په اتومات ډول د افغانستان کرکټ بورډ بودیجې ته واستول شي نوموړي وویل چې د همدغې موضوع اړوند د کورنی کرکټ څانګې د یادو ولایتونو له مسؤلینو سره د ویډیو کانفرنس له لارې معلومات شریک کړي دي د یادونې ده چې د یاد سیستم لاری به د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څنګه وکړای شي چې هم مهاله په ټولو ولایتونو کې د لوبو د شتون او نشتون د لوبیدونکو لوبډلو او ترڅنګ د لوبو د بڼې په اړه معلومات په آنلاین ډول وګوري او د اروپا فوټبال اتلولۍ سیالیو د کوارټر فائنل لوبو پر مهال ډنمارک لوبډلې د چک جمهوریت لوبډلې ته او انګلستان لوبډلې اوکراین لوبډلې ته په ماتې ورکولو نیمه پای لوبې ته ورسېدې. ډنمارک لوبډلې له 1992 کال وروسته په لومړي ځل د اروپا فوټبال اتلولیو نیمه پای لوبې ته لاره وموندله. یادې لوبډلې د چک جمهوریت لوبډلې ته دوه د یو ګولونو په توپیر ماتې ورکړه. دغه راز د تېرې شپې په دوهمه لوبه کې انګلستان لوبډلې 25 کال وروسته په لومړي وار د یادو سیالیو نیمه پای لوبې ته لاره وموندله او اوکراین لوبډلې ته یې 0-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. انګلستان لوبډله به د اروپا فوټبال اتلولیو په نیمه پای لوبه کې د ډنمارک پر وړاندې مخامخ شي. دغه لوبه به د چهارشنبې په ورځ ترسره شي.
د انصاف په لټه کې یو چې هغې پسې ورشه بولو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه وشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
انشاءالله موږ پسې ورکړي.
آزادۍ راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. نن د انصاف په لټه کې یوه بله خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هلمند له ولایته د عصمت الله په نامه یو کس آزادۍ راډیو ته ویلي چې د هغه ولایت د جلبوجز په قمانداني کې د اجیر په توګه تقریبا 8 میاشتې کېږي چې کار کړی خو تنخواه نه ورکول کېږي. دوی کار هم نه دی پرېښی او د تنخواه په تمه دی. دغه ستونزه مو د هلمند د والي د ویان ښاغلي احمد شاه ساحل سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به عصمت الله په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده. دا کار د اوس چا سره بند دی چې مونږ هغې سره په تماس کې شو؟ نو ته چې چای استخدام کړې نو هغې ته دې بیا مراجعه نه ده کړې چې د زما کارونه څنګه شو د ماشمه ولې نه اواده کېږي.
اگر
خمدانی جلب و جذب کے دا جیران و دا استخدام دا پار بست ہو دغستونزمو د ورزګان د والی لوایان خاغلی احمد شاه ساحل سره شریکه کړی ده. په دې ځکه چې به خاغلی ساحل نظر ورکړو.
د ولایت مقام دروازه تقریبا خپل رسمي ساعتونو کې او د رسمي ساعتونو ور اخوا د ورځې تر پایه پورې ټول وخت د خلکو پر مخ باندې خلاصه ده. هغوی کولی شي چې په هره برخه کښې دوی ستونزې ولري، هره برخه کښې دوی د مشکلاتو سره مخ کېږي. دوی کولی شي سهار راسي ولایت مقام ته، غرمه راسي ولایت مقام ته، ماپښین مازدیګر راسي ولایت مقام ته، خپلې ستونزې تر موږ پورې را ورسوي. هغه ستونزې چې داسې یو څه مسایل ولري چې مثلا ځینې خو داسې دي قانوني ملاحظات لري خو عام خلک نه پوهېږي، هغوی فکر کوي چې دا په ادارو کښې په تفصیل توګه دا ځنډول کېږي خو هغه اصلا یو قانوني ملاحظه لري. نو هغه ستونزې موږ تېرو، دوی کولی شي چې موږ ته عریضه وکړي او دغې عریضې په اساس موږ کولی شو چې اړوند ادارو ته هدایت وکړو، سپارښتنه وکړو، تر څو د دې خلکو هغه پېښه شوې ستونزه یا په اصطلاح کومه غوښتنه چې دوی لري، قانوني غوښتنه، هغه ورته پوره کړي او هغه ستونزه یاد کړي.
که دا سړی تاسو ته مراجعه وکړي نو څه مشوره به ورکوي، څه مرسته به ورسره وکړي؟
بلکل بلکل، دی دې یو ځل تر ولایت مقام پورې راشي، عریضه دې وکړي، دا موضوع به رسمي کړو. دا موضوع چې رسمي شوله بیا دې موږ د رسمي لارو وڅېړو، د قمندانۍ سره به په حال کښې شو، د جلبوجز د مرکز سره به احوال ونیسو چې د دې سړي څه ستونزه ده، څنګه ده ته شپږ میاشتې تر اوسه پورې ده کار کړی دی او ده ته شپږ میاشتې کېږي تر اوسه پورې معاش نه دی رسېدلی. رسمي موږ څېړو، دی دې صرف تر ولایت مقام پورې راشي.
درنو اورېدونکو، عام اورېده چې د ارزګان له ولایته د عصمت الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي وو چې د هغه ولایت د جلبوجز په قمندانۍ کې اته میاشتې کېږي چې د اجیر په توګه کار کړی خو د تنخوا په تمه دی. او د ارزګان د والي ویان ښاغلي احمد شاه ساحل وویل چې دغه کس دې ورته مراجعه وکړي چې اسناد یې وکتل شي او ستونزه یې حل شي. درنو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټېلیفون شمېره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
ګران اورېدونکو سلام، دا دې بیا هم ستاسې د خوښې پروګرام یعنی د ورکوسو عزیزانو د خپرونې وخت را رسېدلی دی او په دې هیله چې ټوله روغ جوړ او سوکاله اوسي، دغه خپرونه زه طاهر روشن تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو، په دې وروستیو وختو کې ستاسو د ثبت سوي پیغامونو شمیر یو څه زیات سوی دی خو موږ تل دا هڅه کوو تر څو په هره خپرونه کې ستاسو یو زیات شمیر پیغامونه خپاره کړو. خو یوه هیله مې ستاسو څخه دا ده چې کوشش وکړئ پیغامونه هر څه لنډ راولېږي، مثلا د ډیرو اوږدو سریزو او یا هم که ممکنه وي د ټیلیفون د شمیرو د تکرار څخه ډډه وکړئ. که چیرې یو ځل د شمیرو په ویلو کې درڅخه تېروتنه وسي او تاسو بیا هم هغه تکرار کړئ، هغه پروا نه کوي. خو که چیرې مو شمیره سمه ویلې وي او تاسو بیا هم هغه تکراروئ، نو دا کار ستاسو پیغام ډیر اوږدوي. بهتره دا ده چې د ټیلیفون شمیره یو ځل او قرار قرار یې ووایست تر څو د نور اورېدونکو پیغامونو ته هم ځای پیدا سي. نو خبرې به را لنډې کړو او را به سو. لومړی به د پیدا سویو عزیزانو په هکله ستاسو را رسېدلي پیغامونه سره واورو.
بله،
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ز فرید احمد فریادی ما د کندهار ولایت څخه. ما یو ماشوم موندلې دی، تقریبا شپږ کاله عمر لري. خپل نوم سیاده والی تور کالی اغوستی دی، سره چمپلانې په پښو دي، سپین هلک دی. دی وایي چې زه هغه وخت ونه خبرې کولی شي چې وایي زه په مور دې درد سول، زه پاته سولم. نو هر څوک غواړي چې خپل ماشوم لاسته راوړي، زما سره دې دغه شمېره تماس ونیسي. 0 4 8 8 2 6 6 د ټلیفون شمېره زه دې اعلانوم. 0 4 8 8 2 6 6 6 ازادي راډیو سفرا شخص نوري.
بله، السلام علیکم. دا ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکلي، احترامات وړاندې کوم. زه شمسلا شرافت په هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دلته موږ په هلمند ولایت کې د محمد ایوب په نامه یو ماشوم پیدا کړی دی. تقریبا 10 یا 11 کلونه پر شاوخوا عمر لري. دی وایي چې د پلار نوم محمد ولی دی. خلک د پاک معلومات غواړي، په لاندې شمېرو اړیکه ونیسي. افغان بیسیل شمېره ده: 0102 1 3 0 2 3. یو ځل بیا راشمېره: 0102 1 3 0 2 3. او سلام شمېره ده: 0109 4 8 4 8 4 3. والسلام احترام.
السلام علیکم. انجینر حکمت الله همراز ما و هم لشکلی پروان ولایت څخه. یو نفر ده چې هغه د ننګرهار له ولایت نه ده، او تقریبا د 11 کاله به کېږي چې دی له کورونا حرکت شوی ده. او دی وایي چې زه کله وایي چې د یو ولایت یم او کله بل، خو اصلاً د ننګرهار ولایت ته د مرکز جلال آباد اوسېدونکی ده. دا یو وخت یو څه یو دوه کاله بل ځای کې اوس ایران کې ولوس هغه دی دلته په افغانستان کې ده. که د هر چای ورور یې پلار یې نو د مهربانۍ له مخې پلان د شمارو اړیکه ونیسي، موږ به انشاءالله په لاس ورکړو. دا نفر زما د تلیفون شماره ده: 0 9 4 4 9. بله شماره ده: 0 3 1 1 9 1. شماره یو ځل بیا تکرام: 0 9 4 9. بله شماره ده: 0 3 1 1 9 1. دی وایي چې زه د ننګرهار له ولایت نه یم، نو دلته په هغه کې د کار کوي، کوئی هوټل کې کار کوي، دلته شاګرد ده. تقریبا نمر بیم داسې د 6 2 2 2 دی، لا تر 8 2 کالو پورې ده. که د خپل نوم جمال راښیي چې وایي زه جمال نومېږم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود اختر محمد خادم من چڑے کمن دغه لږه د فراغ ولایت د بلستان ولسوالۍ د مادربا په سیمه کې خلیوله خو تاسو کې بیلمن ولایت د واشل ولسوالۍ اوسېدل کې دا چې په دې سیمه کې موږ یو کاس موندلې ده. تقریبا لس کله لکه د ګلستان په سیمه کې او کله د واشل کله د بقاشو په سیمه کې یو کاس دی. د داوود په نامه باندې تقریبا د ډیر وخت کې څنګه دغه سیمه کې اوسېږي. عموما د مالو سره د خلکو د مالو سره بس مزدوري کوي. د خپل ځان مری په کې وایي زه د هرات ولایت د شندل ولسوالۍ یو د ښار د کلی یم. یو کله هر مؤمن مسلمان ورو دی د داوود په اړه باندې کغواړي چې معلومات ترلاسه کړي، نو زما د ټلیفون پر سره شمېره باندې جاري کوي نه شي. زما د ټلیفون شمېره ده: 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. ټلیفون شمېره یو ځل بیا هم درته تکراروم: 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9.
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
صفت الله جانا تنمیرم زما راکا ویډیو رسته ویډیو نه لا غواړم چې تقریبا د دوه کار کې تیوري کې نه ژوند دی او نه زمرا باندې ما څه چیرې چاته باندې ما تیر د شپه باندې راشي راز ما سره کې څنګه چې پر وې صفر دوه یو شپه ته اتیا څه دوه راغله. سلام انا ګل محمد خوشالم د المن ولایتنا زموږ یو دوست دی د خالق په نامه دی د سنم زوی دی د اختر په ومه ورځ نه لري که سوی دی کار څوک د دې په اړه باندې معلومات لري یا د خپل زموږ ځان له ازادي راډیو د لارې څخه خاوري پر دې شمیرو زموږ سره تماس ونی چې د ټلیفون شمیره ده 0 0 شپږ 2 2
واره یو فلان شماره د صفر و څلور نه واره یو نه څلور و نه دځل بیا د سنګ شماره د توال صفر و سوه شپږ اوه سوه څلور اویا دوه سوه یوولس د ازادۍ راډیو څخه ډېر مننه شوه خدای پامان.
السلام علیکم. آزادی راڈیو ٹول و خاصی کو تو سلام ہوا ہے ماں باپ سلام جو ماں مجاہد رضی اللہ عنہ
په نامه د حکمت الله د نظر محمد زوی چې عمر یې د نیم کال دی تور کالی په ځان دي او سمې خبرې هم نشي کولای او لاسونه په نکروزو سره دي. په پنځلسم د جوزا څوارلسم کال د ډمبیل کلي د چراشاب ولسوالۍ څخه نادرکه شوی دی. که چاته معلومات وي په دې شمارو دې موږ سره تماس ونیسي. صفر و و شپږ دوه څلور شپږ یو یو درې صفر و و پنځه درې څلور صفر دوه نه اته. یو ځلې بیا هم تکراروم. صفر و و شپږ دوه څلور شپږ یو یو درې بله شماره صفر و و پنځه درې څلور صفر دوه نه اته. وسلام په احترام.
الو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه مولوی متی الله د دامان سالی خبر در سره کوم. زموږ تقریبانو یو الکته د سالی محمد سلامه تقریبا د میشتې کې میزان د سالی د کتابان منطقه کې د کور څخه نه درک شوی ده. او کچېری د زموږ اواز د پخورا وي یا د هغه څوک چې د سره شناخ لري د سره حال لري هغه اوري مستدی په دغه شمیرو باندې زنګ ووهي. صفر اویا دیرش دنیوی پنځه نه یو ار بیا شمېره وایي. صفر اویا دیرش دنیوی پنځه او په پای کې نه تاسو د دې پروګرام سوکالي او شکر مختغ والو سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد القادر یم فلارنمی لا فیض لادی روزگان ورایت خاص روزگان دلوالی بچارا صاحب کل ہوتے ہیں جو وقت پہلی دا رازوی دا عبد الاحمد منی رفلارنمی عبد القادر جانی تے ہر کوئی سین بات لاد دروجی اعتبار دا نے کہ تو ورتم مقصد لطور تخا وتلی دی یا مول نہ دلی دلی کتو کے پر اڑا معلومات لری نشی نشانی دا غلی سور رنگ کاری آغوستی دی اتل اسکلند خمر دسمالی دی سین خولی او نیسی سن بستی چار پسلا بوٹو نے پکشو دی سو چی پا دی اڑا معلومات لری یا بلگری آواز اوری یا اخبر بیز مز دا آواز اوری ویدی هربانه دی دو وکی تی پر آجا شپزا بیا دیت شپشتو دو پنزور تی پر آجا شپزا بیا ویر دو پنزور او بل اسمی رده پرشل اتویز نه آیا دو یو دل جان پرشل اتویز انزوز نه آیا دو.
سلام علیکم زیر احمد گل لوگر ولایت سیدن که اما جمع زوی نداره که ده ده سلور میاستی که دی احمد الله نم ده مشهور که دادک بانده ده شمیر سرگی دی که هر چه تا هر مومن مسلمان تا معلومات وی که دغه شماره دې ماته زنګ ووهي صفر اووه شپږ پنځه اته اووه درې شپږ درې شماره یې زل بیا وایم صفر اووه شپږ پنځه اته اووه درې شپږ درې. وسلام.
سلام علیکم. نه محمد نه زلی نمرز در تماس شدم. برادر عزیز در سه برج سه 2400 یک بچه 89 ساله گم شده تقریبا 22 روز میشه که هیچ خبر اطلاعی نداریم. اسمی نعمت الله بچه 9 ساله، اسمی نعمت الله بچه ملا جمعه در ولایت نمرود مفقود گردیده و تقریبا 22 روز میشه که نارکه هیچ درک و اطلاعی نداریم. اسمی نعمت الله بچه محمد جمعه شماره تماس من 07-46-41-99-8 07-93-18-15-32 تکرار میکنم 07-46-41-99-8-07-93-18-15-32 خداوند شما سرسره از کامیاب داشته باشه.
السلام علیکم. در ازادی رادیو سه مننم سکه موز در ازادی در رادیو سه دیر خوشحالی در ازادی در رادیو در مکارم سه دیر خوشحالی سکه در ازادی رادیو چی در مسلمانان را بر نور پری رسیه سرمه زما یک کشنه ایزی در درو کال پا عمر بندی ورکتی او تقریبا اته کال دور کیدو کیجی که هر مومن مسلمان تا زما در زی پا حق لبانی معلومات کی او یا د چا سره ورسره یې او یا چا پیدا کړی یې او یو ځای اوسېږي پر دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي 0-2-5-3-2-5-5 د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0-2-5-3-2-5-5.
ہلو السلام علیکم. پیغام پریزم یہ اورک لارم چراغان نہ جاوید خبر کام یہ اورک لارم پذلغانی کنوی لاس دولس کال کی کور سب ادارہ کشو ہے یاران و دوستان پر چیت معلومات یا بندی وی یا اشارہ وی فلان دشوارا سے ٹیلیفونی آئی کو کی سپر و دیا سپر شپاک دیا دریزل نہ دیا یو نہ وہ شماره غواړم چې بیا تکرار کړم 0-2-5-3-9-1-9-1. ازادي راډیو نه یو نړۍ مننه روشن صاحب پیغامونه منا شر کا 15 قریبا پیغام هم دی چې پریزمه ازادي راډیو ورک عزیزانو پروګرام ته یو په ځلانی په نوم ورک لارم او دا پیغامونه ما روشن صاحب ورکیږي نه نشر کیږي لطفاً لطفاً غوښتنه کوم چې پیغام هم نشر شي او نشر شي بس پتان او مخم خواه.
محترم اوریدونکو د همدې ورسی پیغام په خبرېدلو سره د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته ښه ژوند او ښې چارې غواړم. په مخه مو ښه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.